السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو دا ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر غنی وایي د ملي شورا ټول غړي اجازه نه لري چې د ګمارنو لپاره وزارتونو ته لاړ شي، او د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د الکترونیکي تذکرو ویش د قومي توندلارو له لورې برمته شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدلی شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. د ملي محاز ګوند مشر وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ملي اردو 14 سرتیری د طالبانو لخوا راخوشي سوي دي، او یو ایراني حقوق پوه وایي شاوخوا 3,500 کسان د حکومت ضد لاریونو پر مهال نیول سوي دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. محمد اشرف غنی چې نن د سه شنبه په ورځ یې د 400 پولیسو د فراغت په مراسمو کې خبرې کولې وویل هیڅ بل څوک باید دا توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی وویل
تعهد مئیس که قوای امنیتی و دفاعی ما
دی وایز مشمنه داده چې زموږ امنیتی او دفاعی قواوی به یوازې د قوی د استعمال مرجوی او مشروع قوا بوي. هیڅ بل څوک باید دا صلاحیت او توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوی کار واخلي. د هغو کسانو پر وړاندې چې د بیرغ ملي ګټو او اساسي قانون پر ضد دریږي یوازې به امنیتی او دفاعی ځواکونه تجهیز سي، او دا تجهیز به د خلکو په بشپړ ملاتړ سره ترسره کیږي.
حمایت کامل مردم صورت.
ولسمشر غنی همداراز ویل هر څوک چې په واسطه مقرر سوي له سنګره تښتېدلی، او هر څوک چې په پیسو مقرر سوي سبا یې غلا کړې ده، او دا هغه څه دي چې خلک یې نه غواړي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې دننه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري، خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سه شنبه په ورځ نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو هغه پروسه چې افغان کډوال پر رضاکارانه توګه افغانستان ته ستنوي هم اوس د ژمي د موسم له کبله ولاړه ده، او د روان کال په مارچ میاشت کې به بیرته پیل سي.
چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي.
شاغل شمس زیاته کړه چې که څه هم د دغو حقیقتونو په پام کې نیولو سره د افغانانو د اوسېدو د اجازې د تمدید خوشبینسته، خو په پاکستان کې افغان کډوال او افغان حکومت دواړه باید د دوی بیرته ستنېدو ته په ذهني توګه چمتو وي. د افغانستان برښنا شرکت رئیس امان الله غالب وایي دوی توانېدلی چې د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د دغه شرکت له پوروړو خلکو، دولتي چارواکو، وزارتونو او نورو حکومتي ادارو څخه 2.6 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي، چې 1.4 میلیارد افغانۍ له خلکو او 1.3 د مالیې وزارت له لارې ورسېدلې دي. ښاغلی غالب وویل پر خلکو، دولتي چارواکو او حکومتي ادارو د دوی د پورونو اندازه له 10 میلیارد افغانیو اوښتې وه. د ویل دا لړۍ روانه ده، او له ټولو پوروړو به خپل پورونه ترلاسه کړي. د ملي محاس ګوند مشر وایي وروسته له هغه چې ده د سولې ژغ پورته کړ، طالبانو د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ملي اردو 14 سرتیری راخوشي کړل. پیر سید حامد ګیلانی نن د سه شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا سرتیری 2 ورځې مخکې له طالبانو سره د نښتو پر مهال نیول سوي وو، او اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي سول. د ویل چې دا کار په هیواد کې د سولې د ټینګولو په برخه کې له اقداماتو څخه دی چې دا کار به دوام وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. یو ایراني حقوق پوه وایي شاوخوا 3,500 کسان د حکومت ضد لاریونو پر مهال نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي ادعا کوي چې ایران د امریکا او برتانیې هغه هڅه ناکامه کړه چې د ده په وینا غوښتل یې په ایران کې ناکراري رامنځته کړي. د حقوق پوه محمود صادقي له خولې نقل سوی چې دغه شمیر تر هغه شمیر زیات دی چې چارواکو اعلان کړی دی. د ایران په ګڼو ښارونو کې د ډسمبر شتمی د دسمبر ل 28 نیټه راهسی لاریون کوونکو د بیکاری او اداري فساد پر وړاندې غوسه څرګنده کړي. ځینو اعتراض کوونکو د خامنئی او قدرتمنو محافظه‌کارانو مذهبي مشرانو د لری کېدو غوښتنه کوله. خامنئی په یو ټویټ کې پر بهرنیو هیوادونو تورونه تکرار کړل چې وایي د ایران په لاریونو کې د امریکا په ګډون د دې هیواد د متحدانو لاس و. امریکا او نورو حکومتونو دا تورونه رد کړي دي. او د سوریه پوز ادعا کوي چې اسرائیل نن سه شنبه په دغه هیواد کې نظامی اهداف په نقشه کړي او لمن زوړي دي. د سوریه سنات دولتي تلویزیون دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا حمله پلازمینه دمشق ته نږدې د جیټ الوتکو او مځکې څخه مځکې ته ویشتونکو توغندوی په وسیله سوې ده. پوز ویلي د اسرائیل جیټ الوتکو د لبنان له قلمرو څخه سهار وختي په القطيفه سیمه کې پر پوځي پوسټو توغندې وشتل. اعلامیه زیاتوي چې اسرائیل د مځکې څخه مځکه ویشتونکي راکټونه هم وکارول، خو د سوریه دفاعي ځواکونو دا ټول راکټونه وشتل او لمنځه یوړل. د سوریه د حکومت له مخالفینو سره اړوند رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي الوتکو د سوریه یو پوځي ډیپو په نقشه کړی دی. دا هدف په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي.
هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړي ولستا نه غواړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وی د افغان کډوالو د وستلو پړه د پاکستان لخوا د ضرب العجل پړه له پاکستانی مقاماتو سره خبري کوي.
موږ دا ویلی شو چې د سیدیال لسنیم لکه خوښه ثبت شوی افغانان دي چې یونیفیر د مهاجر په توګه باندې پیژني.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وی د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي سخدریزو لخوا برمته شوی دی. مشرانو جرګې د سوریه په جګړه کې د افغانانو له وژل کېدو اندېښنه وښود او له حکومت نه وغوښتل چې په دې تړاو دی په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. او په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې بیا د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنئی د څرګندونو په اړه رپورټ اوري چې وایي دی د رهبرۍ وړتیا نه لري. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر هو بچو پورې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي. ښاغلی غنی چې د سه شنبه پورې د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې د افسرانو د فراغت یوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې که وکیلان د ګمارنو لپاره وزارتونو ته ورځي د غجریان د ثبت او په تلویزیونونو کې خپور شي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا دې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر ارزونې ته پاتې او رستوه عمل کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورټ برابر کړی دی.
په ځینو غیر قانوني مواردو کې د ملي شورا د یو شمیر غړو د لاسلرلو په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي د لومړی ځل وي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو غواړي چې نور د ګمارنې لپاره وزارتونو ته ورنشي. ښاغلی غنی د سه شنبه په ورځ د پولیسو په اکاډمۍ کې د 460 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل هغوی چې په واسطې او پیسو مقرر شوي سنګرونه یې پریښي او غلاوي کړي دي.
هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړي ولستا نه غواړي. او په نهایت احترام سره محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقررې دپاره نه راځئ، که راغلئ ثبت سي په تلویزیونو کې دې خپور سي. چې موږ وکړی سو پوه سو او زه یوه مقررې د فشار لاندې نه امضا کوم او همدومره پوه سئ چې زه خبر یم چې څوک په فشار مقررېږي.
ولسمشر همداراز ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د کورنیو چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو په اساس ترسره نه شي. د ښاغلي غنی په خبره تر هغې چې پولیس اصلاح نه شي د قانون پلي کېدل به ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د کابینې یو شمېر وزیرانو د مدني ټولنو ځینو غړو او عام ولس هم په غیر قانوني مواردو کې د ښکېلتیا له کبله د ملي شورا پر غړو انتقادونه کړي، خو د ولسي جرګې منشي بیا په دې اړه خپل لیدلوری لري. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د سه شنبه شنبه پورز ازادي رډيو ته ویل چې تر یو بریده د ولسمشر له خبرو سره موافق دی، خو حکومت ته هم د ملامتۍ ګوته نیسي. د خاغلی زازی په خبره وکیلان په حکومت کې د شته فساد او بیروکراسي له کبله د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره وزارتونو ته ورځي. نوموړی د وزارتونو له لوري ولسته د سمې رسیدنې لپاره د یو شفاف او ټولمنلي میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کوي. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر د ځوانو افسرانو غونډې ته د خبرو پر مهال په پولیسو کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه بیا تکرار کړه. وایس احمد برمک ولسمشر ته په خطاب کې وویل:
په تدوین یک استراتژي بسیار جامع برای 4 سال کار آغاز کردیم که الحمدلله بر شما جناب رئیس وعده میتونم که و استراتژی فعلا تدوین شده.
دی وی در اتلونکو څلورو کلونو لپاره دی وی هر اړخیز استراتیژي چاره پای ته رسیدلی، او تاسو ته وعده در کوم هغه استراتیژي به راتلونکو ونې د خو لارخونه لپاره تاسو ته هم واستول شي. د خاغلی برمک په خبره د ولس او پولیسو ترمنځ د موجوده واټن د لمنځوړل لپاره اساسي اصلاحات مهم دي، خو دا چاره به وخت ونیسي او ولس باید د همکارۍ ترڅنګ او سله هم ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازی وی تر هغه چې امنیتي بنسټونو د مغرضو کسانو لاسونه نشی مشکل به وی چې بشپړ اصلاحات دی عملی شي.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو وریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په اکیډمۍ کې د افسرانو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل چې د ملي شورا غړي دي د ګمارنو لپاره وزارتونو ته نزي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د وزیر وایي چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر له ارزونې وروسته به عملي شي. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وای په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال مقام وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړې دي، خو افغان کډوال باید آماده اوسي چې له پاکستانه به خپل هیواد ته ستنېږي. په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یو میاشت تمدید شوې ده، او د پاکستان د حکومت د ضرب الاجل مخې باید د جنوري تر اخره پورې افغانان له پاکستانه ووزي. پر دې موضوع ملالې بشیر په اسلام آباد کې د افغانستان د مرستیال سفیر زردشت شمس سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې په پاکستان کې د سب شو افغانانو نصب شو افغانانو د شمیر پړه پختنه کړي.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوی یا د پیوار کارت لرونکو افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 14 لک. خو په هغه کې په 2010 کال کې نږدې 15,000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې دا 13.5 لک خوښه ثبت شوی افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نا راجستر چی دی یا بی اسناد افغان کډوال هغه مخکې تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 15 جنوري پورې ارقام 1 لک یا 2000 ته رسیدلی وو. نو زمونږ تخمین دا دی چې ممکن 2 لک نه پورته شي، 9 لک پورې دا ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2-2.3 میلیون ته دوه ارقام ورسیږي چې د ټول افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوی هم بیا سنغه.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې یو میاشت تمدید شوې ده، په دې اړه تاسو ورستې هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه د کې څو خبرې دي. یو دغه دوامدار د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده، چې د نسیار خو کډوال چې بیرته په خپل خوخه هیواد ته ځي هغه ته یو سمالی مرسته یو امکانات ورکول کیږي. په جمی کې عموما هغه پروسم دریږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په یو میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسم ولاړه ده، او هغه کم پیکیج چې ورکول کیږي هغه اوس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام یاد کړ چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي، او داسې یو واقعي بنانه نه ټاکل کېږي. لیکن وکولې چې د کډوال په د دوی په خپل خواخه او یو عزتمن د توګه باندې خپل هیواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم د امادګۍ لري د ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نشي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختي ورځ په ورځ، نو ممکن که یو مودې پورې دې ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کلی د انسانانو تګلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو به هر حال موږ هم په حکومتي سطح باندې آماده کې ولرو او هم زمون کډوال ذهن آماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي و چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړئ چې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دغه خبرې ته کومه خوشبیني سته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینې چې دوی کوم تصمیم نیولی دی هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسما موږ تقاضا هم کړې ده. موږ اوس پر رسما کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دوی دغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحدات وزارت یا د بهرنیو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته، ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقع بینانه دی.
آیا دا ویلای سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پریکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپله پوهیږئ، یو څه د دې سیاسي او ځانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دې نه انکار نشو کړی.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال او چې وايي د غلطه د افغانانو د پاتې کېدو د مودې د تمدید لپاره هڅې دوام لري، خو په عین حال کې د خاغلی شمس زرده شمس پوینه افغان کډوال هم باید اماده اوسي چې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستنېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسمشر دوهم مرستیال وای د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي تونلارو لولوري برمته شوه ده. سرور دانش د سه‌شنبه پورې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله، ویل چې ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکی تذکرو ویش ته پته مده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وای له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاونه پای ته رسیدلی دی او وخت یې رسیدلی چې ولسمشر د ویش لړۍ پیل کړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای د الکترونیکی تذکرو ویش یو ډیر مهم ملي پروګرام دی چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره زیات اهمیت لري. سرور دانش چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله، وویل دغه ملي او مهم پروګرام د ځینو قومي توندلارو له لوري برمته شوی. هغه وایي په داس حال کې چې ټول ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکي تذکرو ویش ته په تمه دي، خو له بده مرغه دغه ملي پروګرام په هر دلیل چې وي د یو شمېر قومي توندلارو لخوا برمته انیول شوی دی. دا په داس حال کې ده چې د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنۍ ته ویلي وو د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځان پر ځای ګڼي او وایي چې دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د ځینو مادو د بدلون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسون تایید کړی و چې له مخې به یې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل سي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وای له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسیدلی دي او واخره رسیدلی ده چې ولسمشر یې د ویش لړۍ پیل کړي. فضل هدي مسلمیار د سه‌شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نو زموږ غوښتنه د جمهور رئیس نه او د اجرا رئیس نه دا ده چې دا حکم او دا فرمان غوښتنه ستاسو د حکومت وه، دلته راغله قانونی او د اساسي قانون د حکومت سره سم خپل اصولي او قانوني پړاوونه پای ته ورسول. نو هیله مند یو چې زر تر زره ته توضیح امر ورکړي او یا تاسو خپل تذکره واخلي تر څو ملت د دغه مسلم حق نه چې هر وګړی د دې ملت لري مستفید شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت احوال د مرکزی ادارې ویان رحله احمدی ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. د افغانستان په جمهوري ریاست کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې د برېښنایي تذکرو ویش په ډیر ژر پیل سي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وشل کېدو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت نه وغوښتل چې په دې تړاو افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا خبره د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وکړه. د سرګندونې داسې محل کېږي چې د فاطمیون د لخر فرهنګي مسؤل په دې وروستیو کې ویلي دي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2000 افغانان وژل شوي دي. خو افغان حکومت د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی دی. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحب په رپورټ کې دي.
د سوریې په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو رپورټونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولی. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبه د ورځې په ناسته کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احضار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زموږ د ځوانانو مهاجرو نه په سوې استفاده سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریې او عراق ته، بالخصوص سوریې ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړې ده او شهیدان شوي دي. زموږ د مجلس د ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته او خپل اجرایه رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایه قوې پر اساس دا ده چې د ایران سفیر وغواړي خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
نوموړي دغه څرګندونې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وکړې. ښاغلي مسلم یار تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لښکر فرهنګي مسؤل زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقی بریال بیا وویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وژل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله له دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره سره په دې کار بریالي نه شو. تر دې دمخه د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواد بهر د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. اجرائیه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور څرنګوالی سیړي، خو د اجرائیه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لښکر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استوي مننه کړې وه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماتیکو هلو ځلو تر څنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لښکر لپاره جلب او جذب کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران مذهبي مشر په یو پخوانی ویډیو کې وایي چې د رهبرۍ وړتیا نه لري. هغه دا خبره په 1988 کال کې د خبرګانو په مجلس کې هغه وخت وکړه چې د رهبر په توګه انتخابېده. د دې ویډیو خپرونکي د ازادي راډیو فردا څنګه ویل چې دا ویډیو د اوسنیو مظاهره چانو د هغو شعارونو مشروعیت په ډاګه کوي چې د رهبر پر ضد پورته کوي. سیف الله ستنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د ایران مذهبي مشر سید علی حسینی خامنه ای چې په آیت الله خامنه ای مشهور دی، دا منلی و چې د رهبری ورتیا نه لري او د په انتخابیدو سره باید د ملت په حال وژړل شي. هغه دا خبره د 1988 کال د جوزا په 14 د ایران د خبرګانو په مجلس کې وکړه.
اولا واقعا باید خون گریست در
لومړی باید په اسلامي ټولنې پرختیا ویني وژاړو چې زما په څیر د یو کس آن احتمال هم پکې مطرح کیږي. اصلا له فني پلوه دا قضیه ستونزه لري. رهبری به رښتینې نه وي، خیالي به وي. د ډیرو خلکو لپاره نه د اساسي قانون او نه له شرعي پلوه زما رهبری د منلو ده. دا به نو څه رهبری وي؟
حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟
د خامنه ای لدی استدلال سره سره هم د مجلس رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی چې د خامنه ای د اوګدو کلونو ملګری پاتې شوی وو، د خبرګانو شورا لغړی غوښتنه وکړه چې هغه ته رای ورکړي. د غونډې په پای کې یوازې 14 کسان خامنه ای ته رای ورنکړه او پاتې 55 موافقه وکړه چې د اساسي قانون تر ټولو پختنې پورې خامنه ای موقت رهبر وټاکل شي. د همدې کال په اسد میاشت کې په یو فوق العاده غونډه کې د خامنه ای د دایمي رهبرۍ تایید وشو او تر ننه په دې څوکۍ تکیه وهلې. خو یو شمېر بهر میشتي ایرانی کار پوهان له غیر دلی مجید محمدی وی خامنه ای هغه توازو یوازې د خپل رهبری د اتحاد د تضمین لپاره غوړه کړی و او روسته ثابت کړ چې یو جاتلبه واکمن ده. د خامنه ای د خبرې په داسې حال کې افشا شو چې په ایران کې د رژیم او په خاصه توګه د مذهبي رهبر پر ضد شعارونه ورکول کیږي. خبرګانو د مجلس د ویډیو خبرونکي ژورنالیست شهید علوی د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویل ویډیو له ایران د نن چاورته لیګلې او د هم خبره کړه.
ایشون میخواست با انتشار این ویدیو نشون بده که اون کسی که مردم بهش میگن بی لیاقت و رهبر نالایق و کسی که باید دیگه از
د ویدیو را لیگون که قختل ثابت کړی هغه کس چې خلک نالایق رهبر بولی او باید د ولایت فقیه له تخت را کوز شي پخپل هم منی چې د هغه ملت په حال باید وجړل شي چې د رهبروي. فکر کوم د ویدیو را لیگون که همدا هدف چې د خبرې د خلکو هغه اعتراضونو ته مشروعیت ورکوي چې د رژیم او خامنه ای په ضد پیل کړی او منځلاری هم د دې ویدیو په کتلو سره خپل دریز بدل کړی.
مشروعیت داره با دیدن این ویدیو احتمالاً در باورشون تجدید نظر بود.
سید علی خامنه ای د ایران د اساسي قانون په اساس د هیواد تر ټولو عالی مقام او د پوزیانو اعلی سرقومندان ګڼل کیږي او په سیاسي او لوی چارو کې پریکړه ورسته او ټاکون کیده. ایرانی چارواکو د اوسنۍ ویډیو په اړه څه نه دی ویلي خو تر ورسته مظاهرو را دي خوایي د امریکا، سعودي عربستان، اسرائیل او یو شمېر هیوادونو استخبارات تورن کړل چې په کورونې چارو کې لاسوهنه کوي.
دا هم د دې خبری مجلې ورسته مطلب د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې هغه ته د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تر ټولو لدرنوي برخمن غړي په توګه کتل کیږي هڅه کوي چې په پوسټ کې د خدمت خپل خوږی او ترخی خاطرې له پوځیانو سره شریک کړي. هغه پولیسته یو کې له خپل پوځیانو سره په لیدنو کتنو کې داسې خاطرې بیان کړي چې له دې مخکې نه بیان کړي او په دې توګه غواړي پوځیان ځان ته ورنږدې کړي. فرانس پریس اژانس په دې رپورت کې د هغه ورسته سرګندونو ته اشاره کړې چې مهمه برخه له نوریاس نوري اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې د امریکا د سمندري ځواکونو له اډې او د امریکا په خاوره کې دننه له دریو نورو پوځي اډو څخه د کتنو په ترڅ کې د خپل شخصیت هغه اړخونه په ډاګه کړي چې په واشنگټن کې ډیر نه دي لیدل شوي. نوموړی په واشنگټن کې ډیر په ښکاره په غونډو کې ځان نه راڅرګندوي خو کارونه په جدي ډول مخته وړي. په ګوانتنامو کې د سینما او تیاتر په یوه سرخلاصي سالون کې سرتیرو او د هغوی د کورنۍ غړو ته په یوه غونډه کې چې د اسوشیټد پریس له خبریال پرته د نورو رسنیو استازي نول ماتیس خپلو پوځیانو ته په ډاګه وویل چې دوی دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې دوی ته لکچر ورکړي یا د یوه متقاعد جنرال په توګه د خپل ځان په اړه هغوی ته خبرې وکړي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل غواړي چې د څو دقیقو لپاره ټول ځان آرام احساس کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د هغه وخت یو خاطره چې په عراق کې دند تر سره کوله بیانوي او وایي د عراق په لویدیځ یوې لرې پرتې دښته کې ورته وویل شول چې له یوې حملې بچ شو. یوه سخت دریځي عرب مخکې له دې چې د ماتیس او د هغه د ملګرو پوځیانو د موټرو کتار له سیمې تیر شي په سړک کې یو ماین ښخ کړی و. ماتیس وایي چا چې دغه ماین ښخ کړی و نیول شوی و او دته وویل شول چې هغه په انګلیسي هم خبرې کوي. ماتیس وایي له هغه سره یې ولیدل، سګرټ او کافي ورکړه او په دې اړه چې ولې دا کار کاوه دته یې وویل چې دی او نور پوځیان یې په دې خاطر وژل چې د خپل هیواد په خاوره کې د بهرنیو پوځیانو حضور ډیر په غوسه کړی و. ماتیس وایي دغه سخت دریځې ته یې وویل چې د ده دغه احساسات درکولی شي خو دا ډاډ یې هم ورکړل چې دی د ابو غریب زندان ته چې هغه وخت یې یوه لویه رسوایي راپورته کړې وه روان و چې د دغې ستونزې غم وخوري. د امریکا دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام وای کله چې د ابو غریب د زندان مسله راپورته شو د حملې په تور نیول شوی عراقي ورته وویل چې که دی یو عادي زنداني وانګیرل شي ایا د امکان شته چې یوه ورځ وکولی شي امریکا ته مهاجر شي. ماتیس وایي د هغه له دې خبرې ورته دا احساس پیدا شو چې د امریکا د خوب لیدلو ارمان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر اوسه څومره قوي دی. د اسوشیټد پریس په لیکنه د عراقي سخت دریځ او د کریسمس له جشن مخکې له نورو پوځیانو سره د لیدنو کتنو په ترڅ کې د ماتیس نورې کیسې یو هدف هم لري چې نوموړی یې په اړه وایي دغه خاطرې د دې لپاره له تاسو سره شریکوم چې دا په یاد ولري چې تر ټولو بده ورځ هم تیریږي او موږ له تاسو دا تمه کوو چې یوې لوړې مرحلې ته مو ورسوئ. ماتیس وایي موږ ټول تل لیواله یو چې سم کارونه وکړو او کله چې هغه په ګډه کوو کارونه سمیږي. د امریکا دفاع وزیر په شمالي کارولینا کې په یو پوځي اډه کې پوځیانو ته د خپلو خاطرو په لړ کې په پینتاګون کې د 2001 کال د جون میاشت د یوې غونډې خاطره هم بیان کړې او وایي د جورج بوش د ادارې یو لوړ پوړي سیاسي چارواکي دا پوښتنه ډېره مطرح کوله چې تر ټولو امنیتي ستر ګواښونه له کوم لوري امریکا ته متوجه دي. هغه زیاتوي پوځي چارواکي چې په دې اړه توضیحات ورکول په ډاډه دا خبره وکړه چې دې ته په پام سره چې په دې برخه کې سړی په ډاډه څه نشي ویلی خو یو ځای چې امریکا باید مطلقاً له غزان لري وساتي او په جګړه کې پکې ښکیل نشي هغه افغانستان دی.
آزادی رادیو
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1289 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري زمون د نن ورځې د خبرونو ورستې خبري مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
تشکر از شما مرا